دا مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې اتنی بجې شوې. نن د نهه یا سه شنبه ورځ د 2018 میلادي کال د مې میاشتې درېمه نیټه ده. زموږ د نن ورځې نهه ساعته خپرونو په دې ولنۍ ګړای سلام پښتونخوا کې زه هارون بچا او زما همکار مجید بابر سلامونه درته وایو. په خپرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې دروو. خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي سحر مو په خیر او نومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منسوبه کې بعد پښتونخوا حقونو لپاره انتهایی ګامونه پورته کوي. افغانستان وایي سعودي عرب کې افغانانو لپاره د قانوني کارونو په اړه د هیواد سره خبرې کوي. د امریکا کانګرس پاکستان ته د اف 16 جنگي الوتکو اغېستو لپاره د مالی قرضې ورکولو پلان تندول دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبه کې د یادې سوبې د حقونو لپاره به هر انتهایی قدم اوچتوي. تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا د اسمبلی د پارلماني مشرانو غونډې نه پس ښاغلي خټک زیاته کړه
د پارلیمانی مشرانو په غونډه کې په چین پاکستان اقتصادي راهداري بحث ترسره شو. مشترکه پیسده دا ده چې مرکز سهم جمعنی کوي هغه به زبانی نه وي او د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره مونږ هر حد پوری تلی شو.
کیونکه هماره صوبې کا حق ہے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں.
چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه چې د چین لخوا د شپږ څلوېښت اربو ډالرو په لګښت جوړیږي په اړه د پاکستان قام پرسته ګوندونه دریځ لري چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د برخې منصوبې وفاقي حکومت پنجاب ته اړولې دي خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي. تیره ورځ په راولپنډه کې د پوځي کور کمانډرانو په غونډه کې د ترهګرو د هغوی د ملاتړو او د دوی پټنځایونو د خاتمې لپاره د یوې کوټلې منصوبې منظوري ورکړې شوې ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR لخوا خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې تیره ورځ د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه په GHQ پنډه کې وشوه چې پکې په ټول پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د بلا تفریق کاروایانو او کامبینګ آپریشن یا د مکمل صفایې د عملیاتو پریکړه وشوه. غونډې ته د ملک د داخلي او خارجي سلامتۍ په هکله تفصیلي بریفینګ ورکړی شو. د امریکا کانګرس د سوغړو د اعتراضونو نه پس امریکا پاکستان ته هغه مالی امداد ورکول ځنډول دي چې پاکستان ته به ترې د اف 16 جنگي الوتکو اغېستو کې مرسته ترلاسه شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي تېره ورځ وویل چې دې مخالفت معنی دا شوه چې د امریکایي حکومت لخوا د بهرنیو پوځي مالي مرستو په مت کې پاکستان ته کوم امداد ورکول کیږي هغه به د جنگي الوتکو په اغېستو کې نشي کارولی. د روان کال د فروری په میاشت کې اوباما انتظامیه پاکستان ته د تو اف 16 جنگي الوتکو خرڅولو منظوري ورکړې وه او د دغې سودا لپاره یې د سکم 200 میلیونو ډالرو قرضې ورکولو پلان برابرولو. د دغه هیواد د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې چیرمین باب کورکر وای اوویل چې هغه به تر خپل وسه پورې پاکستان سره د امریکا لخوا د هر یو رعایت مخه ونیسي خو پاکستان ته دا پیغام ورکړي چې د سو پاکستان ته دا پیغام ورکړي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې لا نورې زیاتې همکاري وکړي. د کانګرس له پریکړې وروسته د پاکستان د وزیر اعظم خاص سلاکار سید طارق فاطمی د امریکا د کانګرس یو غړي ته چې د اسلام آباد څخه د کتنې په حال کې و شکایت وکړ او وی ویل چې کانګرس ته د پاکستان هغه هڅې بې ارزښته دي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې یې کوي. پاکستان د امریکا د ولسمشرۍ پر راتلونکو ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار ډونلډ ټرمپ پس له هغې یوه ناخبره کس بللی چې د هغه ډاکټر شکیل افریدي د خوشي کولو غوښتنه یې کړې چې په 2011 کال کې د اوسامه بن لادن په لټه کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA مرسته کړې وه. تېره اونۍ ښاغلي ټرمپ د امریکا یو ټلویزیون فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي وو چې که هغه ولسمشر منتخب شو نو په دوو منټو کې به ډاکټر شکیل افریدي له پاکستاني زندانه را خوشې کړي. د ده په خبره او ځکه چې پاکستان د امریکا نه ډېر امداد ترلاسه کوي. د ښاغلي ټرمپ د دې خبرې په ځواب کې د پاکستان وزیر داخله چودري نثار علي خان تېره ورځ په غوسناکه لهجه کې وویل چې پاکستان څه د امریکا کالوني نه ده او ښاغلي ټرمپ له پکار دي چې د خپلواک قانونو سره د سلوک چل زده کړي. ښاغلي چودري زیاته کړه چې د امریکا لخوا پاکستان ته د ممپلو په څیر چې کوم مالي امداد ورکول کیږي هغه باید زموږ پر ضد د ګواښ په توګه ونه کارول شي. افغان چارواکی وایي سعودي عرب موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي، خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره پرې کار وکړي. د اجرایي رئیس مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي، د شهیدانو، معلولینو، کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال پرون د وزیرانو شورا غونډې ته وړاندیز وکړ چې یوه حکومتي کمیټه دې جوړه شي سور پر دې مسله کار وکړي. دا مهال افغان کارګر په سعودي عرب کې د افغانستان په پاسپورټونو د کار کولو اجازه نه لري او ګڼ افغانان په سعودي عرب کې د پاکستان او نورو هیوادونو په پاسپورټونو اوسیږي. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا وایي چې دغه هیواد یو داسې قانون پاس کړی چې له مخه به یې د هغو بهرنو جنګیالو کورنو ته ایراني شهریت ورکړل شي چې د دغه هیواد لپاره جنګېدلی دي. تېره ورځ ایرنا راپور ورکړی چې په تهران کې پارلیمان حکومت ته اجازه ورکړې چې په اتیایمه او اته اتیایمه لسیزه کې د ایران عراق جګړې له په دې خوا چې څومره هم بهرني جنګیالي د دغه هیواد لپاره په جګړو کې شهیدان شوي، د هغوی میرمنو، بچو او مور پلار ته دي د دغه هیواد شهریت ورکړل شي. په عراق کې د صدام رژیم پر ضد یو څه افغان او عراقیان جنګېدلي وو. دغه قانون د پاکستان او افغانستان سره تړاو لرونکو په هغو رضاکارو هم لاګو کېدای شي چې دا مهال په شام او عراق کې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکو سنی سخت دریدو پر ضد جنګېږي. شیعه مسلک ایران دا مهال په شام کې د بشار الاسد رژیم سره پوځي او مالي مرستې کوي. تهران وایي چې په شام او عراق کې د مقدسو مقاماتو د حفاظت لپاره مامور فاطمیون بریګیډ په افغانانو مشتمل دی. د مشال د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی اوریدونکو چې پکې اوري، د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي چې که مرکزی حکومت د پاک چاینا اقتصادي رهدارۍ په اړه د دوی پښتنو ته قانع کوونکي ځواب ونه وایي نو د صوبې له سیاسي مشرانو سره په سلا مشوره به انتهایي اقدام وکړي. خو هم په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلو مشر بیا وایي چې وزیر اعلی باید پر یاده موضوع له مرکزی حکومت سره د خبرو لار غوره کړي.
یو فورم جوړ ده، کمیټیانې جوړې دي، موږ دا وایو چې په فورم باندې د خپل تحفظاتو اظهار وشي.
د خیبر پښتونخوا په سوات کې د وکیلانو اتحادیه هغلته په عدالتونو کې د ججانو د کمی له امله شکایت کوي.
د یو یو جج سره 800 کیسونه دي، موږ ته هم تکلیف دی، وکیلانو ته هم تکلیف دی، او د انصاف د رسایي شي دا په دې کې غیر ضروري تاخیر شي نه روان دی.
او نن د نړۍ په هیوادونو کې د رسنیو د ازادۍ ورځ مانځل کیږي. په خوست کې یو ځایي خبریال وایي چې د افغانستان دولت د رسنیو د ملاتړ او د هغوی د ودې چارو ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
دولت په خوست کې له رسنیو سره په تخنیکی، په مالی او د ټریننګونو په برخه کې هیڅ ډول مرسته هم نه ده کړې.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو تر مخام د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په مشرۍ د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ په اړه د پښتونخوا په اسمبلی کې د سیاسي ګوندونو مشرانو تر غونډې ورسته پرویز خټک ویلي چې پر یاده موضوع به د پښتونخوا د واکمنو مخالف ګوندونو مشران له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقاتونه کوي. نوموړي خبرداري ورکړ چې مرکزی حکومت د پاک چاینا اقتصادي رهدارۍ د مغربي لارې په اړه د دوی اندېښنې لري نه کینو، دوی په دغه لړ کې انتهایی ګام پورته کولو ته چمتو دي. بلخو هم پرون د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د همیادې پروژې د تخنیکی اړخونو څېړلو لپاره یو درې کسیزه کمیټه هم جوړه کړل شوه. له پیښوره غلام غوث تفصیل راکوي.
وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې کچیری دا ځل هم مرکزی حکومت د مغربي لارې په لړ کې دوی له سمه یقین دهانی ور نه کړه، نو دوی د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حد پورې تلی شي.
پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس ہوا،
د پارلیمانی مشرانو په غونډه کې په چین پاکستان اقتصادي رهداري بحث تر سره شو. مشترکه پیښه دا ده چې زمونږ ټول پارلیمانی مشران به د احسن اقبال او نواز شریف سره ملاقات کوي. ما چې لدی وړاندې کوم خط مرکز ته لیکلی وو نو مونږ لا سم جواب نه راکړی شوی، اوس به مونږ بیا له مرکزه لیکلی جواب غواړو چې مرکز سهم جمعنی کوي هغه به زبانی نه وي. کچرته زمون صوبه ته هغه سہولتونه نه ورکول کیږي کوم چې د کوریډور په مشرقي لارې ورکول کیږي، نو بیا به زمون ټول غوندونه په شریکه یو ګام پورته کوي او د صوبه د حق تر لاسه کولو لپاره مونږ هر حد پوری تلی شو،
کیونکی هماره صوبه کا حق ہے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے.
خود اپوزیشن د دې مشر مولانا لطف الرحمن چې د جمعیت علما اسلام په سره تعلق لري وای په کار د صوبایي حکومت د احتجاجونو او انتهایی ګام پورته کولو په ځای له وفاقي حکومت سره سنجیده مجلس وکړي.
د صوبې مفادات او مجلس سره په سنجیدګۍ سره کول پکار. یو فورم جوړ دا کمیټیانې جوړې دي فیډرل لیول باندې، موږ دا وایو چې په فورم باندې د خپل تحفظات اظهار وشي او بیا د صوبې کوم حق جوړېږي چې هغه اطمینان.
د کریډور په اقلا د پارلماني مشرانو د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل
جس طرح هماري وزیر اعلی صاحب کہتے ہیں
سرنګ چې وزیر اعلی صاحب وایي زمون سره په کریډور کې دوکه شوې ده او زه مطمئن نه یم، نو خدای مکه کچی خبره احتجاجونو ته رسی نو پکار ده بیا عمران خان، مولانا فضل الرحمن، اسپندیار ولی خان، زرداری صاحب، د مسلم لیگ نون صوبایی مشران او آفتاب احمد خان شیرپا و پرنگ د مرکزی مشرانو د سور ایلاندی دغه احتجاجونه ترسره شي او د دې مشرانو د یوځای کولو لپاره په حال ټولو غوندونو ذمہواری منلی ده.
احتجاج تمام لیډرشپ کی سربراہی میں ہم شروع کریں گے انشاءاللہ.
هم د چین پاکستان اقتصادی رهداری په لړ کې 13 ورځ په وزیر اعلی هاوس پیښور کې یو بل غونډه هم ترسره شوه او مرکز ته د مغربي لاري د اهمیت په وتکولو لپاره یو درې کسیزه کمیټه هم جوړ کړې شو چې پکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود، د پښتونخوا د سټریټیجیک سپورت یونټ چیرمن صاحبزاده سعید او د اقتصادي خارګوټو د پرمختګ د کمپنۍ مشر غلام دستګیر شامل دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې وکیلان وایي چې په عدالتونو کې د ججانو کمی نه یوازې د دوی کار اغېزمن کړی بلکې د سیمې ولس ته هم ستونزې جوړې کړې دي. د سوات وکیلانو د دغه سیمې اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د ججانو د کمی مسله ورته حل کړي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات ضلع چې د 15 لکو نه زیاته آبادی لري او د سوات په اوو تحصیلونو کې واړه لوی د سلویښتو نه زیات عدالتونه اولس ته انصاف ورکول لپاره جوړ شوي دي. په دا اړه سوات وکیلانو اتحادیې مشر حضرت معاذ وایي چې سوات کې د فوجي اپریشن وروسته د یو قانون تر سوري لاندې هر عدالت ته په خاص شمېره سره مقدمې چلولو امر جاری شوی و، ولې اوس په هغه قانون عمل نه کیږي؟
سوات کې چې کوم حالات تیر شوي دي په هغه کې یو فیکټر د کمزوري جوډیشل سیستم هم و، خو شریع ریګولیشن 2009 کې دوه اهم خبرې وې چې د سیول کیسز د پاره ټایم فریم ورک و، د کریمینل کیسز د پاره ټایم فریم ورک و. 2009 کې ریګولیشن چې راغی او سوات بیا بحالۍ طرف ته لاړو، نو زموږ د سیول ججز سټرینت 48 اوس هغه سټرینت راغی دو سیول ججز ته، او دا یو حقیقت دی چې د ججانو کمی د وجې نه وکیلان عام خلک لیټیګنټس دې ټولو ته انتهایی تکلیف دی.
یو بل وکیل زړور خان چې د 13 اتو کالو راسي سیدو شریف کې د خلقو مقدمه عدالت کې وړاندې کوي په دا اړه وایي
یو اوس موجوده چې زمونږ کم سیول ججز دی او کم اډیشنل سیشن ججز صاحبان دي، نو په هغه کې د یو جج سره 700 او 800 کیسونه دي. په هغه وجه باندې موږ ته هم تکلیف دی، زمونږ موکلانو ته هم تکلیف دی، زمونږ د مشرۍ خلکو ته هم تکلیف دی، او د انصاف د رسایي شي دا په دې کې غیر ضروری تاخیر شي نه روان دی. په مصیبتونو باندې موږ لکه د 20 ورځو نه مخکې تاریخ چتن کیږي راکوله خلک دې انده سفر کیږي، نو زمونږ دا مطالبه ده چې د دې ججانو دا کمی شي دی دا دې تر زړه دی.
د منګورې یو سپینګر اسماعیل خان چې د مقدمه تاریخ ته سیدو شریف عدالت ته راغلی دی ګیله کوي چې ججان نشته او مقدمه د زړه کار ده.
کیس کوي خو ججان نشته د ججانو کمزوري ده څنګه کوم دي ججان نه کی درې دي کسالور ججان دي نور نه دا وغټ سوات
یو بل مشر بابا وای چې د کلونو راسمه په عدالت کې مقدمه روانه ده او د ختمه دو نوم ناخلي
زمانو سوال پکې مټ نه راپور او غرده اشعار سپګي وتوي تاریخونه مې کړی دي او خیرات ته کې نه ولي په خپل مال ځاله کومه کیس نه کوو د خان بادر سب نصیری
په دا اړه مو چې کله سوات کې عدالتونو دفتر څخه تماس ونیو نو هغوی تر مخه سوات کې دا وخت 8000 نه زیاتې مقدمې د ځنډ ښکار دي او دوی د ججانو کمی په اړه میډیا ته بیان ورکولو اختیار نه لري خو بیا هم دوی د ججانو کمی ستونزه په خبر کې ستر عدالت مشرانو ته وړاندې کړې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال راډیو.
اوردونکو، په پیښور کې ماشومانو ته د پولیو ضد ستنو وهلو او تورزنۍ کمپاین پرون پیل شو. د ماشومانو د واکسینو او حفاظتي ټیکو اداره ای پی آی وای په پیښور کې ماشومانو ته د پولیو ضد ستنو وهلو د دویمه مرحله یا پړاو ده. بلخو د یونیسف د خیبر پختونخوا پولیو ضد ټیم مشر وای چې ډیر ژر به د افغان کډوالو په کمپونو کې هم د پولیو ضد ځانګړې کمپاین پیل کړي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د ویکسینو او د حفاظتي ټیکو ادارې ای پی آی ویان ډاکټر رحیم خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په دریسل ویخ یونین کونسلو کې ماشومانو ته د پولیو ضد انجکشنو یا ستنو وهلو اتر ورځنې مهم پیل شوی دی چې تر نهم مئی پورې به روان وي. د مهم کې لسلورو میاشتو تر دریشتو میاشتو عمر یو لک وی زرا 268 ماشومان ته د پولیو ضد ستنو وهلو هدف دی. د یونیسف د خیبر پختونخوا پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې په پیښور کې د پولیو وایرس د شتون له وجې ماشومان ته د پولیو ضد ستنې وهي.
کله یو انجکشن ماشوم ته ولګین داغه په وینه کې د پولیو بیماری خلاف طاقت جوړ شي چې کم تمغه قوت مدافعت وي، دغه ماشومان بیا چې د پولیو بیماری نه محفوظ شي. او یاد ساتي چې ایریډیکیشن د پاره چې کمزې کمزې د مرض ختمو د پولیو اغې د پاره د پولیو ساسکو ضروری ویکسینیشن دی. چې کوم کیسز اوس په پیښور کې راغله یا هنګو بنو کې دا یو الرټ دی موږ د پاره چې دی وایرس سرکولیشن اوس هم شته، اوس هم چرته موږ نه ماشومان مسکیږي لګیا دي.
نوموړي جاته کړه چې ډېر ضربه د افغان کډوالو په کیمپونو او نورو افغان میشتو سیمو کې د پولیو ضد خصوصي مهم پیلوي.
دا اخرنی اوسو چې کوم کنفرم کیسونه شوي دي یو په هنګو کې شو، یو په نوهار کې چې شوي دا افغان دي، نو زموږ افغان ریفیوجی کیمپس کې ویکسینیشن سٹرکچر لگون تک کمزور ہے. الٹرنا پر کونڑ کے چکم صورتحال دے پولیو کیسز اگر سلور کی سنا شو پدے تیر پنزو میں اشتو کی نداغی پوجے چکم کم ضلعوں کی زونگا افغان مہاجرین دی مزید پارا تھرڈ فیز کے بے انشاءاللہ دا مئی چکم پولیو مہم دا اگے نہ پس با اگے دے کہ ہم مہم چلی گیو اگل تک بم منگا ماشومان تو ویکسین اور کو.
دا سرکاری شمیرے تر مخا روان کال دوران ملک کے دا پولیو وہلی ماشومانوں نہ کی سنو مخ تر اگلی دی چپکے سلور د خیبر پختونخوا، سلور د سن او یو پولیو کیس د بلوچستان دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله ده چې ولسمشر ډیر ژر د حزب اسلامي په اړه خپله وروستۍ پریکړه د شورا ته واستوي. د دې شورا د چارواکو په وینا افغان حکومت د ملګرو ملتونو له تور لیسټه د ګلبدین حکمتیار د نوم لرې کولو پر سر اړیکې نیولې دي. اخوا د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي غړي امین کریم وویل چې افغان چارواکو له دوی سره ژمنه کړې چې خبرې به په جدي توګه تعقیبوي. صفی الله ستانکزی له کابل راپورټ راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي کوم مسایل چې له حزب اسلامي سره د سولې د تړاو په اړه په دې شورا پورې مربوط کېدل حل شوي او یوازې هغه مسایل پاتې دي چې د ولسمشر په واک کې دي. د سولې عالی شورا مرستیال مولوي عطاءالرحمن سلیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر ژمنه کړې څو ډېر ژر د حزب اسلامي له استازیو سره د مطرح شوي مسایلو په اړه خپله وروستۍ پرېکړه له دوی سره شریکه کړي.
د حزب اسلامي سره چې کوم خبرې روانې دي ښه لاسته راوړنې د موږ لرو انکشافات شوې ده. د 15 موادونه تقریبا په شل موادو کې ورسره توافق رسیدلی یو پنځه ماده پاتې دي چې هغه زموږ صلاحیت نه لګونه جد وو. امیدوار یو چې د رئیس جمهور هغه اخرنی چې کوم تصمیم دی هغه موږ ته ورسیږي.
ښاغلی سلیم وویل حکومت د اختلافي مسایلو د حل او د حزب اسلامي د غوښتنو د رسیدګي په خاطر له ملګرو ملتونو سره اړیکې نیولې دي. څه باندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسټه د حزب اسلامي د غړیو د نومونو لرې کول، د دې ډلې د بندیانو خوشې کول، هیواد ته د حزب اسلامي د غړیو د کډو راوستل، د رڼو ټاکنو ترسره کېدل او د بهرنیو پوځانو د وتلو لپاره د وخت ټاکل د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ له اختلافي مسایلو څخه دي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړي امین کریم بیا وویل چې د بندیزونو لری کول یې اختلافي خبره نه ده، بلکې ټول پرې سلا شوي دي، خو په ځینو مسایلو لا هم بحث روان دی چې حکومت ورسره د همکاریو ژمنه کړې ده.
مطلب برداشتن تعزیرات یک موضوع اختلافي نیست.
د بندیزونو د لری کولو خبره یو اختلافي موضوع نه ده، بلکې ټول پرې موافقه کړې ده. کوم بحث چې شوی د بندیزونو د لریوالي په څنګوالي ده چې ډیری په بهرنیو هیوادونو پورې اړه لري. رئیس جمهور صاحب، اتمر صاحب او ستانګزي صاحب ډاډ ورکړی چې د بندیزونو د لری کولو د څنګوالي موضوع پیل شوی، کېدای شي لږ وخت ونیسي. ښاغلی کریم دا هم ویل چې د روانو خبرو د بریا منطقي پایله د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار څرګندېدل او کابل ته د هغه راتګ ده. اخو جمهوری ریاست هیله ښیي چې د دواړو لوریو ترمنځ شته واړه اختلافي موارد حل شي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د وخان مینپال د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې اقمار صاحب سره د افغانستان د حکومت خاصن د سولې د شورا لخوا مذاکرات پر مخ وړل کېږي. په دغه برخه کې پرمختګونه شوي دي. هیله ده چې ډېر ژر هغه وروستۍ پایلې ته او نتیجې ته سر ورسېږي.
څه باندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړي دي.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بزدغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح بدرنګ زکه چې دا غمین نشوند د سرنسته
دی غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنوي په کندوز ښار کې د دوی پر روغتون د امریکایي ځواکونو د حمله په اړه څېړنې د دې ټولنې قناعت نشي حاصلولی. د ټولنې مسولینو د دوشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې د شوې حمله په اړه لا هم ډېرې پوښتنې ځواب شوې نه دي. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو مدافع ارګانونه وایي چې دغه پیښې په اړه شوې څېړنې باید له دوی سره هم شریکې کړل شي. له کابله خان محمد سند رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې مسؤل ګیلیم مولینی وویل تر هغې چې دوی ته قانع کوونکی ځواب ور نه کړل شي د کندوز ښار د بی پولی ډاکټرانو روغتون ته به خپل پرسونل وانستوي.
موږ تر هغه وخت خپل ټیم او هغه کارکوونکي چې لبري د ژوندې وتلې په کندوز کې په کار نشو ګمارلی څو په افغانستان کې په جګړه کې د ښکې لوغاړو له لوري د داسې پیښو د بیا تکرار د مخنیوي قوي ضمانت ترلاسه نه کړو.
ښاغلی مولینی وویل که په جنګ کې ښکېل اړخونه د بشري حقونو د سازمانونو او جنګي وضع شوو مقرراتو پر خلاف عمل وکړي د ملکي کسانو مرګ ژوبله به زیاته او د روغتیایي خدماتو رسول به ګران شي. د امریکا د متحدو ایالاتو د پوز د مرکزی قماندانۍ مشر جوزف ویتال په دې اړه د جمعې په ورځ د خپلو څېړنو راپور خپور کړ. راپور کې راغلی چې د کندوز ښار پر روغتون د امریکایي ځواکونو هوایی برید جنگی جنایت نه بلکې یو تیروتنه و. پراپور که راغلی چه ده زنگلو عملیتی زوکونو شپار از کسان ده پیخ پتلاو پختل شوی او سو تن لقماندانه استل شوی ده. ده افغانستان ده بشر ده حقونو ده سازمان رئیس لالگل لالوای چه د کندز د روختون د پیخ پسیړنه کې پکار ده چې د بشری حقونو سازمانونه او کمیسیونونه برخه ولري او کننو حقایق به روښانه نشي.
د افغانستان ډیره ورته قضایاو کې همیشه هم ائتلافي قواوو هم امریکایي قواوو خپل ځانونو ته برات ورکړی. دا پایلې هغې ته هم قابل د قبول نه دي او قربانیانو کورنیو ته هم. نو موږ هم د دې پیښې بېطرفه او خپلواکه څېړنه غواړو تر څو پورې هغه اصلي حقایق چې دي هغه ثابت شي چې آیا دا اداري صحوه وه او که دا په جنګي جرمونو کې راځي.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه دا هم وایي چې د کندز په پیښه کې د امریکایي ځواکونه یوازې بخنه غوښتل کافي نه دي. دا ټولنه دا هم وایي کوم غرامات چې وژل شوو ته شپږ زره ډالر او هر ټپي ته درې زره په پام کې نیول شوي دا هم کافي نه دي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وای کړی نو بچی نن به د تا تعلیم چرته و نن به تا د اوټاک چرته و.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته به بیان څه پخواره ځای خود.
د هر څه د مشالېډو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت په ورځ
اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې مو د استاد شاولی په غږ دا سندره درته راوړي.
سکه بدل شو د ستور د جانان هغه سه اله وان توبه د دردونو درمان هغه سه سکه بدل شو د ستور د جانان هغه سه سکا بدل شو دستور د جهان حواس گلشن کے ولاد سیر گریوان ہاسدے گل پا گلشن کے ولاد سیر گریوان ہاسدے ایلے ون تو بعد دردوں نو درمانا غسدے سکا بدل شو دستور دے جانان ہاسدے آسمان گوا چه مود کو باران ہواسے آسمان گوا چه مود کو باران ہواسے لے ون تو بعد درد نو درمانا غسل سکا بدل شو دستور دے جانا ہواسے
شاولی استاد په غږ مو د محمد اعظم اعظم غزل اوریدو او اوریدونکو په پیښور کې د سحر نهه نیمې بجې کېدونکي دي د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا ودریالا پرویز خټک وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د یادې سوبې د حقونو لپاره به هر انتهایی قدم اوچتوي. تېر ورځ په راولپنډا کې د پوځي کور کمانډرانو په غونډه کې د ترهګرو د هغوی د ملاتړو او د دوی پټنځایونو د خاتمې لپاره د یوې کوټلې منصوبې منظوري ورکړې شوې ده. د امریکا کانګرس د سوغړو د اعتراضونو نه پس امریکا پاکستان ته هغه مالی امداد ورکول ځنډولې دي چې پاکستان ته به ترې د اف شپاړس جنګي الوتکو اخیستو کې مرسته ترلاسه شوې وه. پاکستان د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار ډونلډ ټرمپ پس له هغې یو ناخبره کس بللی چې د هغه ډاکټر شکیل فریدي د خوشي کولو غوښتنه یې کړې چې په 2011 کال کې د اوسامه بن لادن په لټه کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA مرسته کړې وه. افغان چارواکي وایي سعودي عرب موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به د غلطه د کار کولو اجازه ورکړي خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره پرې کار وکړي. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا وایي چې دغه هیواد یو داسې قانون پاس کړی چې له مخه به یې د هغو بهرنو جنګیالو کورنو ته ایراني شهریت ورکړل شي چې دغه هیواد لپاره جنګېدلی دي. تېره ورځ ایرنا راپور کړی چې په تهران کې پارلمان حکومت ته اجازه ورکړې چې په اتیایمه او اته اتیایمه لسیزه کې د ایران عراق جګړې نه راپه دې خوا چې څومره هم بهرني جنګیالي د دغه هیواد لپاره په جګړو کې شهیدان شوي د هغوی میرمنو بچو او مور پلار ته دي دغه هیواد شهریت ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر روس ټینګار کړی سو هغه خبریال خوشی کړی چې وایي د سیاسي انګیزو له کبله تورن او زنداني شوی دی. د واشنگټن د رسنۍ د ازادي کړي تر سرلیک لاندې د 15 کلنی کمپاین د یوې برخې په توګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی تېره ورځ د سرګی ریزنیک په نوم د دې خبریال او ویب بلاګ لیکونکي موضوع راپورته کړه.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالي رابعه اکرم خان اورو.
ډان رسپانه خپل ادارې کلی کې په ملکی او نړیوال سطح د ښځو کامیابیانو د هغې د حصي کردار په اړه د کراچۍ په یو هوټل کې د وو فیسټیول یا د نړۍ د ښځو یوه دستوره وشوه چې بریټش کونسل او لندن ساوت بینک په مرسته یې انتظام شوی وو. ادارې په وینا چې په تېرو څو لسیزو کې ځینو ملکونو کې د صنفي برابرۍ په اړه د کار باوجود اوس هم د نړۍ د ښځو لپاره د برابرۍ په بنیاد ځای نشته. ادارې لیکي ترقي کوونکي ملکونو کې صنفي برابرۍ یا مساواتو په اړه خنډونه شته خو ترقي یافته ملکونو کې هم د ښځو د برابرۍ حقونو کې هغه پرمختګ نشته چې څنګه یې امید کېدو. ادارې زیاتوي په ترقی یافته ملکونو کې د دې یو مثال دا دی چې د سړو غوندې ورته د کار په ځای کې یو شان تنخواګانې نه ورکړی کېږي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان کې ښځې با اختیاره جوړولو لپاره هم چیلنجونه شته. په تېرو کلونو کې ځینې بلونه هم منظور شول خو پاکستاني ټولنه کې اوس هم د ښځو حقونه رد کړی کېږي. په کار ده چې داسې اقدامات اوچت کړی شي چې چېرته ښځې ښه ژوند تېرولی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ملک مختلفو برخو کې د ګرمۍ په زیاتوالي کې اضافه شوې ده او ځینو پنجاب صوبه کې درجه حرارت 30 ډیګري سینټیګریډ پور رسیدلې دی. ادارې زیاتوي د ګرمۍ زیاتوالي له وجې لوډ شیډنګ هم سیوا شوې دی او د لړکي اولس په سړکونو هم راوتې دی. ادارې په وینا چې د موسمیاتو د محکمې مطابق په روانو ورځو کې درجه حرارت د زیاتېدو امکان دی. په داسې حال کې لوډ شیډنګ کول د مسمت وړ دی. ادارې لیکي د لوډ شیډنګ له وجې د اوبو بحران هم پیدا کیږي. اولس د اوبو په ترلاسه کولو کې د مشکلاتو مخه ده. خبر داوي چې حکومت بجلی جاري ساتلو لپاره د بجلی ورکوونکي ادارې پابند کړي. ادارې خپله کلی کې د اوړي په ورځو کې کارخانو له پکار د چې خپل کار پریږدي ځکه چې دا په لویه پیمانه تاو پیدا کوي او په اولسي کچ د هغه حالاتو استعمال کمول پکار دی چې هغه ګرمي سیوا کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال لوسپانی د امریکا د استخباراتي ادارې لخوا د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه د انټرنیټي شبکې ټویټر له لارې د ورکړو معلوماتو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا هم له امریکا خبرېدونکي د نیویارک ټایمز لوسپانې په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په حملو کې د ملکی خلکو د وژنې موضوع راغسل شوی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
واسی جنرال لکی په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژنې 15 کال پوره شول. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د خپل ټوئیټر اکاونټ له لارې د 2011 کال د مې په میاشت کې د بن لادن د وژنې په اړه ځینې معلومات خپاره کړ. په هغه وخت کې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن په ټوله نړۍ کې یو داسې ترهګر ګڼل کېدو چې امریکا یې په لټه کې وه او غوښتل یې د هغه په اړه معلومات پیدا کړي. په امریکا کې د 11 سپتمبر ترهګر حملې چې په کې سناس 3000 سان بجل شوی وو د امریکا په کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ کې ډېر بدلونونه راوستل او سی آی ای په پاکستان کې د اسامه په پیدا کولو کې مرکزی کردار ولوبوو. د سی آی ای ویان وایي دغه د دوی لپاره یوه ډېره لویه کامیابي وه چې بن لادن یې پیدا کړ او بل آخر وی واجه. هغه وایي دوی د دغسې پیښې په 15مه کلیزه هغه ټولو عسکرو ته مبارکي وایي چې په دغه عملیاتو کې برخه اخیستې وه. واسټری جنرال لیکي سی آی ای په دې اړه نور معلومات نه دي خپاره کړي چې څنګه دوی دغه ځای ته ورسېدل او آیا دوی یوازې استخباراتي معلومات ورکړي او که ناس نور مرسته هم په دې لړ کې کړې ده. خو سی آی ای بیا وایي دوی یوازې استخباراتي معلومات امریکا ځانګړي ځواکونو ته ورکړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي عسکرو د افغانستان په کندوز کې یو روغتون په نښه کړ او په دغه کې د روغتون عملی او نورو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دویم نړیوال جنګ کې هم امریکا د سویټزرلینډ په ځینو سیمو کې بمباري کړې وه چې ډېر نقصان یې رسولی وو. کله چې په زیوریخ کې په هغه وخت کې بمباري وشوه نو سویس چارواکو پر دغې سخت احتجاج کړی وو چې په نتیجه کې د ځینو عسکرو کورټ مارشل هم وشو. خو اوس چې کله د کندوز د پیښې پلټنې وشوې او کم 14 کسان د دغه پیښې ذمهوار وګرځول شول نو ځینې خلک بیا وایي د امریکا لخوا د دغو 14 کسانو خلاف پوره ګامونه وانخیستل شول. د امریکا مرکزی کمانډ بیا وایي دغه پیښه کستن نه ده شوې بلکې په دغه وخت کې داسې نور وجوهات وو چې له وجې دغه پیښه مخې ته راغله نو ځکه د دغو عسکرو کورټ مارشل نه کوي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ماموریت وایي د کشف او استخباراتو په برخه کې په افغان ځواکونو ته لا ډیره روزنه ورکړي. د غژمنو د اړیکو په برخه کې د قاطع ماموریت مرستیال د دوشنبه په ورځ په کابل کې له ځینو افغان امنیتي مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې وکړه. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي استخباراتي فعالیتونه یې د پخوا پرتله ښه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د ملي شورا ځینو غړو او عامو خلکو د هیواد پر کشفي او استخباراتي بنسټونو سخت انتقادونه کړي دي. تفصیل کابل د محمد حدیث پردیس په رپورت کې.
د قاطع ماموریت یو جنرال وایي چې افغان ځواکونه د استخباراتو په ځانګړي توګه له بی پیلوټه طیارو څخه د معلوماتو د راټولولو په برخه کې لا هم ډېرې روزنې ته اړتیا لري. د ارتباطاتو په برخه کې د قاطع ماموریت قومندان چیرلی کلیفن د دوشنبه په ورځ له ځینو افغان امنیتي چارواکو سره په ګډه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې دوی به د استخباراتو او کشف په برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړي. دوی وایي افغان امنیتي ځواکونه ښه استخباراتي وړتیا لري خو زموږ لومړی اقدام به د استخباراتي معلوماتو د څارنې او پیژندنې په برخه کې د دوی د روزنې ورکړه وي، په ځانګړې توګه د بی پیلوټ الوتکو په برخه کې چې د عقاب سترګې په نوم ده. په افغانستان کې د ناټو ماموریت له تغییر وروسته افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په میدانونو کې په یوازې ځان د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې ورښکیل شول او دغه ځواکونه د استخباراتي او هوایي ځواک په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شول. که څه هم په افغانستان کې د ناټو قاطع ماموریت یوازې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او له دغه ځواکونو څخه د ملاتړ په برخو کې متمرکز دی خو وروستیو ناامنیو د ناټو چارواکي اړ کړل چې بیا د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ملي شورا یو شمېر غړي او عام خلک په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو وروستیو بریدونو ته په اشاره سره وایي چې د هیواد په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایان دولت وزیري که څه هم تر یو بریده دغه ستونزې مني خو وایي د 2014 کال په پیلېدو تر ډېره دغه ستونزې حل شوي او دا مهال افغان امنیتي ځواکونه له پوره وړتیاو برخمن دي.
د استخباراتو او د کشف په حق لواندې د افغانستان په وسلوال پوسټ کې ډېر پرمختګ شوی دی. د استخباراتو په نتیجه کې تاسو وګورئ په هلمند کې په نوزاد، نادلی، نهر سراج گریش په دې ټولو ولسوالیو کې مونږ د دښمن د منځ نه بندیخانی ونیولې او بندیان مو راکشف کړل. دا د استخباراتو انکشاف دی. زموږ
ښاغلی وزیر زیاته کړه چې اوسمهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د افغان ځواکونو 22 عملیات دوام لري. نوموړی وایي چې د افغان ځواکونو ډیری لاسته راوړنې د استخباراتي سرچینو او معلوماتو پر اساس ترلاسه شوي دي. په وروستیو کې د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې ځینو امنیتي چارواکو وویل چې د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په باب له دوی سره لوړاندې استخباراتي معلومات شریک شوي وو. د ولسي جرګې زیات شمېر غړي انتقاد کوي چې د دقیق نظارت نه موجودیت او د استخباراتي معلوماتو سمه نه پیژندنه د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د مخنیوي په برخه کې لوی ستونزې دي.
محمد حدیث پردیس ول کابل زمون خبریال. اروپای ټولنې په افغانستان کې د قانونو پر غیر قانوني استخراج اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړې استازي وایي چې په هغه هیواد کې د غیر قانوني کان کیندنو له لارې لاسته راوړل شوي پیسې د وسلوالو جیبو ته ځي. اجمل اند تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی فرانس کیول ملبن وایي د قانونو ناقانونه استخراج افغان دولت ته اوږدمهاله ګواښ دی. نوموړي ازادي راډیو ته په یوې مرکې کې ویل په دې کار سره خلک له خپلو سرچینو بې برخې کیږي او که پر وخت چاره ونه شي نو پر امنیت هم اغیز کولی شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو له درکه ډیر زیات عواید ترلاسه کیږي چې یوه لویه برخه یې وسلوالو ته رسیږي. ملبن وایي موږ دلته د سلګونو میلیونو ډالرو په اړه غږیږو. کله چې وسلوالې ډلې د دې غیر قانوني کان کیندنو پر نمایي برخه واک ولري نو دا د دوی لپاره ډېرې زیاتې پیسې برابروي. فرانس ملبن وویل یوازې د حکومت وسلوال مخالفان نه دي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو له لارې پیسې ترلاسه کوي، بلکې جنګ سالاران، سیمه ییز زورواکي او ځینې حکومتي چارواکي هم پکې لاس لري. نوموړي ټینګار وکړ چې کچېرې د غیر قانوني کان کیندنو مخه وسونهنیول شي دا پدیده به د افغانستان لپاره په یو جدي خطر بدل شي. نوموړي وویل چې د پنځشنبه په ورځ به په کابل کې د اروپایي ټولنې په نوښت د اداري فساد پر ضد کانفرنس کې په افغانستان کې د غیر قانوني کان کیندنو په موضوع د خپلو څېړنو جزئیات وړاندې کړي او پر هغه لارو چارو بل افغانانو سره وغږیږي چې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د اداري فساد پر ضد په دې کانفرنس کې برخه واخلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي دا کانفرنس ته د موضوع د راپورته کولو لپاره یو ښه فرصت وباله. ویل دا واقعا د خلکو له ګټې د دفاع موضوع ده. ملبن وایي هغه څه چې موږ یې اوس ترسره کول غواړو دا دي چې په دې برخه کې د خپلو موندنو نتایج عام ولس، عامو افغانانو، رسنیو، سیاستوالو او د فساد پر ضد ادارو ته وړاندې کړو، څو دوی پوه شي چې دا مسله نور تمرکز ته اړتیا لري او دا چې د څو کسانو او مشخصو ډلو وړو او ځانګړو ګټو ته باید اجازه ورنه کړل شي چې د ټولو افغانانو پر ګټو سویرې وکړي. ښاغلی ملبن وویل دا اړتیا په پراخه توګه محسوسیږي چې افغان حکومت باید د اداري فساد د مخنیوي لپاره نور ګامونه هم واخلي او موږ په دې برخه کې مثبت اقدامات هڅوو. نوموړي زیاته کړه هغه شمنه چې موږ اوریدلې خې او هڅوونکي دي، خو موږ غواړو چې په دې کال کې حکومت د دې شمنو عملي کول پیل کړي.
اجمل اند رپورټ موریدو. او اوس موریدونکو د نازی اقبال په غږ د غنی خان دا شعر درته وایم. اردن کو مشال ریڈیو دا رازی و بلے موضوع تھا نند میں درے ما پنڈائی کے درسن ادا زیادہ دورز پتو کا منزل کی گی آزاد رسن یوش میر سنز سرسر پا افغانستان کی پتیرو پنجلس کلون کی ودا کڑی دا دمال پا افغانستان کے گنش پیر تلویزیونی شبکے ریڈیو گانی اور رسپانے فالدی خوب دے واد کی درسن پروان سنز لا ہم شتا زمنگ ہمکار اجمل اند دا افغانستان دے اطلاعات و کلتر وزیر عبدالباری جہانی سر پا افغانستان کے درسن پر وضعیت او په دغه برخه کې پرشتو ستونزو او لاستراوړنو مرکه کړې ده. راځي وایورو
یو مو د ژورنالیستانو څخه او د حقوق دانانو څخه د رسنیو مثلا د چار کمیشن منځ ته راوړي دي پر مثلا د ټولنیزو رسنیو د جواز کمیشن منځ ته راوړي دي هغه راز مو اطلاعاتو ته د لاسرسي یو کمیشن جوړ کړی دي هغه په خپل هم دا ژورنالیستان سره ډېر مرسته کوي لیکوالانو سره ډېر مرسته کوي دا راز مو د لیکوالانو د خبریالانو دا راز د هنرمندانو د حمایې لپاره دا د اکوزامو د ډېر زیات وړولو کې اته چنده لس چنده اته دولس چنده پورې رسېږي یو لایې هڅه چوپ کړې ده هغه د هغې په عدلیې په وزارت کې ته پر هغه باندې کار کېږي او کله چې منظور شي ما سره په خپل شخصا جلاس پارک جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې هغه به ژر تر ژره تشویب وي او د ژورنالیستانو د ګواکي اطلاعات فرهنګ وزارت په د ژورنالیستانو او د لیکوالانو او د مترجمینو د حمایې په یو مرکز باندې بدلېږي شل دوه ویشت کتابونه په دې وکال کې چاپ کړي دي.
جهاني صاحب تاسو د رسنیو د څار د یو کمیسیون یادونه وکړه د دې کمیسیون په اړه راته ووایي دا څه ډول یو کمیسیون دی او په رسنیو څه ډول څارنه کوي؟
هغه کې ډېر تکړه تکړه ژورنالیستانو او حقوقدانانو هغه کې برخه لري نو دغه د رسنیو د خپل سریو د مخنیوي لپاره دغه کمیسیون هغه دی چې شکایتونه تر رسیږي او هغه شکایتونه بیا کېږي دفتانو کمیټي او تر څېړنو وروسته هغه واغه خپلې مراجعات د اوبو خلکو شکایتونه اخلي کچېرې مثلا دا بیخي وکړو نه دي خبره امکان لري سلام علي ته ورسېږي چې هغه دې تاسو ته وزارت کار نه دي بلکې هغه کمیشن کار دی هغه کمیشن کار نه دي بلکې د دور دي صلاح مقاماتو چې دغه شکایتونه چې دا وګړي کار دي اسی خبر دے زګی چې پاکستان کې خو د مطبوعات ازادي په دونه لږ وخت کې دغه ازادي په جهان کې نو راغلي په پاکستان کې یو دم د مطبوعات ازادي راغله خلک د ازادي سره بلد نه و.
رسنیو د ازادۍ د ورځې په مناسبت مو د افغانستان د اطلاعات او کلتور له وزیر عبدالباری جهانی سره د اجمل اند مرکه اوریده او اوریدونکو پرون دوشنبه په خوست کې د مې درېمه د رسنیو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د دې غونډې ویناوالو په ځانګړي ډول د سیمه ییزو رسنیو پر مالی ستونزو خبرې وکړې او د ښنۍ څرګنده کړه چې حکومت او مرسته کوونکې ادارې د رسنیو د مالی ملاتړ لپاره لازمه پاملرنه ونه کړي نو ممکن ډېره برخه یې د سکوت له حالت سره مخامخ شي. نجیب الله الوخیل له خوست څخه رپورټ راکوي.
د خوست د یو شمېر رسنیو مسؤلین او د بیلابیلو ملي او نړیوالو مطبوعاتو خبریالان د محلي رسنیو د مالي سرچینو په کمیدو اندېښنه څرګندوي او وایي که چیرې د مالي ملاتړ لپاره برنامې جوړې نشي نو ښایي ډېری د سقوط له حالت سره مخامخ شي. دوی چې د دوشنبه په ورځ په یاد ولایت کې د مې د دریمې یا د رسنیو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې راټول شوي ول پر وخت معلوماتو ته د نه لاسرسي په ګډون د رسنیو مالي ستونزې او د حکومت لخوا د رسنیو د خبریالانو د روزنې لپاره د پروګرامونو نشتون هغه زیوبدل چې د رسنیو خبرنیز کیفیت اغیزمن کړی دی. لیکوال او ژورنالیست زید شانګار مشاد رادیو ته د ځای رسنیو ځینې ننګونې داسې په ګوته کوي.
د رسنیو د اعلاناتو مارکیټ چې دی هغه په کابل کې ځینو محدودو د میډیا مافیا په لاس کې لري چې هغوی په خپله نفه د هغې نه استفاده کوي. زیاتره رسنۍ مسلکي کارکوونکي لکه څه ډول چې لازمه ده دوی نشي کولی چې هغوی ته معاش ورکړي. او بله ستونزه دا ده چې دولت په خوست کې له رسنیو سره نه په تخنیکي نه په مالي او نه د ټریننګونو او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې هیڅ ډول مرسته هم نه ده کړې.
په خوست کې دا مهال درې سیمه ییز تلویزیونونه، نهه سیمه ییزې راډیوګانې او ګڼې چاپي رسنۍ خپرونې لري. د یوسف منګل په نوم یو ځایي خبریال وایي
تقریبا په یوه رسنۍ شل دېرش کارکوونکي کار کوي چې په دغو کې پنځه کسان ته معاش ورکوي ډېر به وي، د پنځه ویشت کسان بې معاشه کار کوي ورسره.
په وروستیو کلونو کې یو شمېر رسنۍ بېوزلو او زیانمنو خلکو لپاره د مرستې د راټولولو ځینې ځانګړې خپرونې چمتو کوي چې تر ډېره بریده یې پایلې ګټورې تمامې شوې دي. دا ډول یوه خپرونه په خوست کې سلطان محمود خیر خوا چمتو کوي. دی وایي
که چیرې مطبوعات او رسنۍ دقیق خپل مسؤلیت وپېژني ډېر خیر خلکو ته رسېږي. زه هم یو له مطبوعاتو یو جز یم، یو غړی یم چې تر دې دمه مې یو خیریه خپرونه لرم د مظلومې سلګۍ په نوم سره. څلوېښت میلیونه افغانۍ مرسته مې کړې ده. دا مرسته له ولس نه مې ټوله کړې ده، ولس سره مې کړې ده.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد رباني وحدت لمانځغونډه ګټوره بولي او وایي چې دا ناسته نمایشي نه وه، بلکې په دې دستوره کې د رسنیو عیني مسایل وڅېړل شول. او که چیرې د رسنیو چلوونکي په پام کې ونیسي نو خپله وجیبه به یې په ښه توګه سرته رسولي وي.
که چیرته د رسنیو مسؤلین په نننیو خبرو باندې عمل وکړي زه باور لرم چې د رسنیو اغېز به نور هم پیاوړی شي. هیله مې دا ده چې د رسنیو مسؤلین د افغانستان د ټولنې دغه د اسلامي او نورو منل شویو ارزښتونو په چوکاټ کې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي.
یاد دې وي د مې درېیمه یا د رسنیو نړیواله ورځ په لومړي ځل په 1991 زیږدیز کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس له لارې رسمي شوه، او په 1993 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجموعې لخوا په تصویب ورسېده. او له هغه ورځې را په دېخوا هر کال د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د رسنیو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کېږي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بس لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په لرې پرتا او غرنۍ سیمه شانګله کې د اتوار پر ورځ د امن په نوم د پښتو یوه مشاعره جوړه شوې وه چې د سیمې او شاوخوا شاعرانو او د نظر خاوندانو ګډون پکې کړی و. په اړه تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې ورو.
لکه د تیر کال په شان د خیبر پختونخوا لرې پرتې او غریزه سیمه د شانګلې په دیدل کلي کې د امن په نوم د پښتو دغه مشاعره جوړه شوې وه چې د سوات، شانګلې، تورغر، بونیر او د خیبر پختونخوا نور سیمونه راغلي شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د شانګلې او د تورغر دنګ غرونو په منځ د باسین په غاړه یو ولاړه کشته کې د دغه مشاعرې سټیج جوړ شوی، او بیا د سیند په غاړه ورته شمیر ځای خلک او میلمانه ناست وو، او هر شاعر با دغه د کشته باندې جوړ سټیج ته تلو او خپل کلام به وړاندې کولو.
او هغه لکه چې ترن د حسین ویریده با چې ډاډ میکړه او خپه حوصله شونو لمبه شو. زما زړه چې پخپل وینو سور شو نو تنور شو. هغه چې سپینه واوره شو څله شونو لمبه شو.
د دغه مشاعرې یو منتظم د دیدل کلی اوسیدونکي عبادالله خان د مشاعرې په حق له مشال ریډیو ته وویل.
اشاره چې دا هر کال موږ دا سپرلی په موسم کې کوو چې دلته سپرلی وي هر طرف ته ګولونه وي او خاستګانی وي نو په دې کې موږ پوره پښتونخوا نه سات صحابه 400 تقریبا 150 چوراه کرام راځي او دلته کې راغوله پر اباسین په غاړه منتظم شي او تاسو یې نه چې دلته ډیر خلک موږ چاته هم دعوت ته ورکړي دا کراوډ چې دا په خپل راځي
په مشاعره کې د پښتو پیژندلو شاعرانو نه پرتله د سواد شانګلی بنیر او تورغر نوې او زلمو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل چې په پندال کې خلکو ورته خډاډ ورکړو د سواد یو ځوان شاعر خپل کلام صدارنګ وړاندې کړو
غم دې خپل حالې ونه شوی دی زړه کې د ساتلو نه وتلی دی او ورشي پسې دغه سړی غلی کوي ورشي پسې دغه سړی غلی کوي دی دا اوریدل نه وتلی دی
د امن په نوم را بلل شوی د دغه مشاعرې ښکلا دا خیبر پښتونخوا پیژندل شاعران لکه اقبال شاکر ګران ابشار او منصور او چې دا اوریدونکو په فرمایش به خپل شعرونه به طرز هم واورول
او د دې سړي د یاره وکړ او دی وپېژنې د دې سړي نه یاره وکړ او دی وپېژنې دا چې زموږ مینځ کې پشال لکه ماشوم ولاړ وي او زما دشمن دومره چالاک دی چې بمړ مې اوم کی زما دشمن دومره چالاک دی چې بمړ مې اوم کی د جنازې په وړمبي سب کې بمې اوم ولاړ وي
دا یادونه ده چې دغه د سپرلی په نوم مشاعره په 10 اپریل جوړه شوې وه خو بیا په شانګله کې د بارانونو او سیلابونو په وجه د مئی په ړومبۍ نیټه په دیدل کلي کې وشوه چېرته چې مشر میلما د ارواحاد اجمل خټک فرزند ایمل خټک او د دغې مشاعرې کوربه د سوات سردار زیب او چې ډېر په ښکلي انداز او په درناوي به یې هر شاعر سټیج ته رابللو خالد خان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دی شیبو کې د مینګل په غږ د خوشحال بابا د غزل ووري او ترغی ورسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
زل وچ ول